السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خراغ لاست ویم نن جمعه د خبرګولي دیار لسمه د جون درېم پهل په خبرونو لنډیز تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي تر نامعلومی مودې پورې د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دغه اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه کابل ته د سولې لپاره ورغلې وه د سولې د خبرو لپاره ورغلې وه. د وسله والې ډلې ویان محمد خراساني په یو بیان کې ویلي د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت منځګړیتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې ده. جزئیات هم دې خبرونه کې اوریدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي په ټول نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ډیره له نیستۍ کړیږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال پرتله په بیړه د خرابیدو خواته روان دی. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه کسان چې د دغه هیواد له نیمایي زیات وګړي کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني پارلمان وایي یو کمیسیون به له افغانستانه د تخلیې ماموریت وڅېړي. قانون پوهانو په ورته وخت کې د یو بل کمیسیون د جوړولو هم ویلي چې په وینا یې په افغانستان کې به د 40 کلن حضور په اړه پلټنې وکړي. د پارلمان غړو پرون په یوه اعلامیه کې ویل دا دوه پلاوي به راتلونکې میاشت د اوړي له رخصتیو مخکې جوړ شي. جرمني له افغانستانه د تخلیې ماموریت پر مهال او له هغه راوروسته زرګونه هغه افغانان د کورنیو له غړو سره بیولي چې له دوی سره کار کړی و. په شمالي وزیرستان کې لتیری یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو او پیښې ثبت شوي دي. پاکستاني رسنیو تېره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پټیل په حواله ویلي د وروستۍ پیښې قربانۍ یوه 9 کلن نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزانو ویروس ریښې پکې پاتې دي. افغانستان کې د سکال مل لپاره د ماشومانو د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې. په افغانستان او پاکستان دواړو کې اندېښنې دا دي چې ممکن یو شمېر پیښې د ثبت له بهیر پټې پاتې وي. او د ناټو منشي یون ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغه ائتلاف په ختیځ کې د دوی پراخ حضور شاهد وي. ستولتنبرګ پرون د جمعې په ورځ په بخښنې سره ستولتنبرګ پرون د جون په 2مه د امریکایي ولسمشر سره تر کتنې وروسته له سپینې ماڼۍ بهر خبرې اعلانو ته وویل دا زموږ دنده نه ده چې پریکړه وکړو یا پیاوړي نظرونه ورکړو چې اوکراین دې څه قبول او څه شی قبول نه کړي. دا زموږ دنده ده چې له خپل حقه د دفاع په خاطر د هغوی ملاتړ وکړو. روسیې په 13 فبروري کې پر اوکراین بې دلیل یرغل پیل کړی چې لا هم له کومې ښکاره پایلې پرته دوام لري. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته لومړی راپور مو دا دی چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي تر نامعلومې مودې پورې له پاکستاني حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب تر نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی.
جزئیات به واوري چې څنګه هندي پلاوی پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې کتلی. شنون کې د هند هڅو ته په کومه سترګه ګوري؟
هندوستان په جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی، نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتي، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي.
د حج د اداینې لپاره داخله ډیره لوړه شوې.
پخوا په $2000 باندې داخله کېدله د حج، او 3200 روپۍ دي. نو عام خلک نشي کولی چې د حج فریضه ادا کړي خاطر د قیمت د لوړوالي او ډالر ګوره چې جګ سوی.
او لکندارم د لاسي صنایعو او جامو ګنډلو د یوې کارګا په اړه راپور لرو.
ډول ډول مختلف کارونه دي، لکه خامک دوزی د مردوزی کار دی، کرشنل کارونه دي، لاسي کنداری غاړي دي، او خیاطي او داسې نور.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی تر نامعلوم مودې پورې د پاکستان حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی. تحریک طالبان پاکستان دغه اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه کابل ته د سولې د خبرو لپاره ورغلله. پامیر ساحل د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه اوروي.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د ورستی پړاو پر مهال تر ناټاکلي یا نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستان له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې د د پوینا تر اساسي پرمختګ ورسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنی وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي، د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولې دي. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخري نیټه د مې تر 30مه وچ تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د اوربند په اړه څه نه دی ویلي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم پر دې موضوع بیان نه دی خپور کړی. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغې وسلوالې ډلې د ډسمبر پر 10مه له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پی له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشتې و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نومنو خولو په شرط زیاته کړې وه چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کابل ته تللی هندي پلاوی طالب چارواکو ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. دغه پلاوی چې مشري د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلومات کوي، پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله دا لومړی ځل دی چې په دې کچه لوړ پوړی هندي پلاوی کابل ته سفر کوي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
کابل دا مهال د دو رقیبو هیوادونو هند او پاکستان د پلاوو کوربه دی. د هندی پلاوی مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه د دغو خبرو اترو جزئیات خپاره کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو، دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی. خاغلی بلخی وړاندې ویلي هندي پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به یې له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندي پلاوي ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي. معلومه نه ده چې دا هندي پلاوی به تر کله په کابل کې پاتې کیږي، خو طالبان وایي پریکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي. هند د افغانستان له تیر جمهوري نظام سره په پوځي او ملکي برخو کې همکاري درلوده. په پوځي برخه کې هند د افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکي برخه کې پر یو شمېر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما بندې ښې بېلګې یادېدای شي. کله چې طالبان تیر کال اګست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو، نو هند له خپله اړخه له افغانانو سره د 50,000 میتریک ټنه غنمو مرسته هم اعلان کړه. هندي پلاوی له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي که طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي، دوی کولی شي قونسلي چارې بیرته پیل کړي. د هند دا پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو یو پلاوی هم په کابل کې دی او له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. طالبانو ویلي دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي او په خبره یې دا هڅې ښې مخته روانې دي. هند او پاکستان چې په خپلو کې د اوږدې مودې تربګني لري، هر یو هڅه کوي چې افغانستان کې حاکمو نظامونو سره نږدې اړیکې ولري، خو دا چې د طالبانو حکومت به له دغو رقیبو هیوادونو سره خپلې ګډې ګټې او اړیکې څه ډول مدیریت کړي، وخت به یې ځواب ورکړي.
د هندی پلاوی د سفر همدارنګه د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو په ارتباط مو راپورونه واوریدل. اوس له یو شنون کی سره خبري شوې دي. هند په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره څه ډول همکاري درلودلی شي او یا د هند او پاکستان رقابتونه به د افغانستان سیاسي فضا متاثره نه کړي؟ دغه او نورې پوښتنې اسدالله لودین د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر هاتف مختار نه په یوه مرکه کې کړي.
زه په دې اند او باور یم چې هندوستان په دې زون کې یا جنوبي آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی، نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي. او که موږ غواړو چې رښتیا هم په افغانستان د تروریزم زاله ونه ګرځي او افغانستان د انزوا نه ووځي، نو اړین او ضروري دا دی چې ټولو ملکونو سره په شمول د هند شراوابط ولرو او دا د افغانستان د ملي منافعو او د ملي ګټو په رڼا کې او په کتلو سره دا ویلی شو.
مختار صاحب، دې ته په کتو چې طالبان له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پاکستان بیا له هند سره اوږده تربګني او مخالفت لري، دوه ځلې جګړې سره کړي، څنګه به طالبان له هند سره ګډې ګټې وپالي؟
پاکستان او ایران او نور ملکونه هم په افغانستان کې خپل نفوذ لري، دغه هیڅ شک نشته چې پاکستان به د هند او د افغانستان په ډیپلوماټیکو روابطو باندې خپل نظر ساتي او خپل نفوس نه دغه تعلق د خرابولو په حق له به هر نوع فعالیت ته لاس ورکړي. خو افغانستان اسلامي نظام باید پر داسې او ناپېلې بی‌طرفه او متوازن سیاست منتج سی چې د په نتیجه کې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه ووځي.
د طالبانو لپاره په تعادل ولاړ بهرنی سیاست څومره مهم دی او فکر کوي تر اوسه دا تعادل ساتل شوی؟
زه په دې فکر لرم چې طالبان باید تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې دا سه تعامل منځته راوړي چې نړۍ سره د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي. کچیرې د پاکستان او د هند په منځ کې دغه رقابت د ډیرو کلونو نه د دوی په منځ کې پاتې شوی، دوی د یو بل رقیبان دي، سیاسي، نظامی رقابتونه لري، افغانستان باید دته متوجه شي چې افغانستان نه باید د پاکستان د استخباراتو زاله وګرځي او نه د هند او نه د ایران او د سعودي او نه د مسکو او د چین یا د امریکا په یو ناپېلې بې طرفه سیاست افغانستان کولی شي چې خپل خوره وژغوري.
حاطف مختارو د افغانستان په اړه د یو نړیوال څیړنیز مرکز مشر چې د هندي پلاوی د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي هیواد یې له تاجکستان سره په افغانستان کې د یو سوله ییز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس ویست وایي د افغانستان د ښې راتلونکي په تړاو به له تاجکستان سره سلا مشورې دوام پیدا کړي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي دوشنبه ته د سفر پر مهال دوه ورځې له تاجک چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړي دي. توماس ویست پرون پنځشنبه ویلي چې د دغه سفر پر مهال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین، د سرحدي ګارد له مشرتابه او نورو مهمو چارواکو سره لیدکاته کړي دي. تاجکستان له افغانستان سره 1450 کیلومتره اوږده او تر ډیره غرنۍ پوله لري. توماس ویست ویلي تاجکستان له دې پوله خپل لوري ته د امنیتي ګواښونو ویره لري. دا چې د تاجکستان اساسي اندېښنې څه دي د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفروف په اړه وایي.
حکومت تاجکستان همیشه بیم دارد و این رو گفته است.
د تاجکستان حکومت تل ویره لري او دا ویلي چې ممکن ترهګر ډلې چې د پولي بلې خواته فعالیت لري دې خواته ورواوړي، بریدونه او ورانکاري فعالیتونه وکړي. د پولي هغې غاړې ته د ترهګر ډلو په ډله کې داعش فعال دي او د داعش ډله کې د تاجکستان ادبا همستا.
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو تولید د نورو هیوادونو پرتله ډیر دی او د افغانستان له تریاکو تولید شوی 80% هیروئین د منځنۍ آسیا او پاکستان له لارې اروپا ته لیږدول کیږي. اسوسییټډ پریس وایي امریکا تیرو شلو کلونو کې د افغانستان دننه 8 میلیارد ډالر له نشه یي توکو سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول، خو د تریاکو تولید پر لپسې زیاتېده. 2002 کال کې 3400 ټنه تریاک افغانستان کې تولیدېدل، خو تیر کال دا اندازه دوه برابر شوې وه. لدې ټولو اندېښنو سره سره بیا طالبان ډاډ ورکوي چې له خاورې به یې بل کوم هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه پېښېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. د اروپایي کمیسیون مشروعي اروپایي ټولنه اخلاقي مسولیت لري چې اوکراین ته د غړیتوب امکانات برابر کړي. اوکراین لا هم د روسیې د یرغل د دوام شاهد دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان در لین وایي اوکراینیان له اروپایي ټولنې سره د غړیتوب غوښتنه لري او دا امکانات باید ورته برابر سي. نوموړي پرون پنځشنبه د سلواکیا پلازمینه براتسلاوا کې د ګلوب سیک امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل
Ukrainians are fighting so bravely because they know
اوکراینیان زړور جنگی کی زکه حقوقی پوهی کی چې سړول راتلون کوي غواړي. دوی ودا سه آزاد ټولنه غواړي چې دموکراسي سره تړلې وي. حقوقی غواړي اروپאי ټولنه سره یو ځای
شي.
میرمن واندرلین وای دا غشتنه تل د اوکراینیانو لخوا سوي او د دې په باور دا کار نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د اروپאי ټولنه اخلاقي دنده هم ده. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین پوځي ملاتړ ته غبرګون ښوولې دی. پیسکوف په خپل ورځنی ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویلي اوکراین ته د نویو وسلو ورکول به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي، خو په خبره یې د اوکراینیانو کړاو به زیات کړي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي پر هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل لپاره تر اوسه یوازې لږ تر لږه 233 ماشومان وژل شوي.
د روسیې
د یرغل په 90 ورځو کې 409 ماشومان زیانمن شوي. دا هغه کسان دي چې موږ په اړه معلومات لرو. مکتر اوسه د ټوله اشغال شوی سیمه په اړه معلومات نه لرو. نن معلومه شو چې 436 ماشومان ټپیان، 233 وژل شوی او 109 نور ورک.
139 زنیکل بس وستی.
د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداري پرون پر روسیې نوی بندیزونه اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اړوند څو تفریحي بیړۍ او د فولادو د تولید یو لوی شرکت شامل دی. تر دې مخکې هم امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې پر اقتصادي سکتورونو او بانکونو بې ساري بندیزونه اعلان کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو مطالبو برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې برخه کې د حج د فیس یا داخلي د زیاتېدو، همدارنګه په کندهار کې د لاسي صنایعو د یوې کارګاه او د خلکو غږونه درته خبرو. پیل به د حج پر راپور وکړو. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت اعلان کړی چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
سګنای حج د خلکو اقتصادي ستونزې او د لګښتونو لوړوالی. یو شمیر هغه افغانان چې سږ کال د حج مراسم ترسره کوي د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت لخوا ټاکل شوی لګښت د خپل وس خبره نه ګڼي. د غزنی ولایت اوسیدونکي حاج محمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قیامت دوبله سوی دی، یو په 200 پخوا په $2,000 باندې داخله کېدله د حج، او 400 روپۍ دی. صحیح ده، نو عام خلک نشي کولای چې د حج پریزا ادا کړي په خاطر د قیمت د لوړوالي. او ډالر ګوره چې جګ سوی، پخوا ډالر مرزان و، اوس ډالر هم یو په 2 تقریبا یو په 3 باندې قیمت پورته تللی دی. نو خلک کنیت یې درلود یا اراده و پیسې ورته ځانګړي کړي وي، نشي کولای چې حج ته ولاړ شي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي شمس الحق ورته خبره کوي.
برای ما گفته شد که
موږ مراجعه وکړه د کندوز د حج او اوقاف ریاست ته. راته وویل شول چې مخکې $2,400 لګښت و، او اوس $4,600 لګښت. دا ستونزمنه ده ما لپاره او نورو هغو دوستانو لپاره چې دلته راغلي دي.
خود طالبان و حکومت د ارشاد حج و اوقاف وزارت اعلان کړی چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په سنی مذهب حاجیانو به 3,100,000 او په شیعه حاجیانو به 3,600,000 افغانۍ لګښت راځي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې د تیرو کلونو په پرتله په حاجیانو د لګښت د لوړېدو د لاملونو په اړه وویل.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8 تر 9 بجو خبريږي.
په بخښنه سره چې د حج راپور د وخت کمیدو په خاطر کم خپور شو، په بل پروګرام کې به تاسو ته بشپړ خپور کو. اوس په ورشو کندهار ته، په کندهار کې د لاسي صنایعو یو کارګاه جوړه شوې چې پکې د جامو ګنډلو زمینه برابره شوې ده او لسګونه ښځې پکې کار کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
درویش کلنه رازیا خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناقل د کلی اوسیدونکې ده. هغه په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازیا خپلواک وایي د سلګونو زرو افغانیو شخصي پانګونې په مټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکې دیش بیوزله میرمنې په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو، کنداري غاړو ګنډلو، ګلدوزي او د خیاطۍ په برخه کې زده کړې او کار کوي، او له دې لارې د میاشتې له 3,000 افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي.
زموږ کار چې دی د دوو وخته خاص څخه دی، ځینې هغه خوندې دي چې د ساعت خاص څخه کار لري، هغه دې مو ماشین ته اړول دي، او ځینې ته ماشین خاص کار لري، هغه مو بیا ساعت اړول دي. په دوو مختلفو وختونو کې کار کوي او په بیلابیلو شیانو باندې کار کوي. مثال زموږ د ډول ډول مختلف کارونه دي، لکه خامک دوزي د مردوزي کار دی، کرشنل کارونه دي، لاسي کنداري غاړي دي، او خیاطي او داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمیر میرمنې کندي، د یو شمیر میرمنو خاوندان معتادین، او یو شمیر هم غریبي دي. د حسابې په نوم د دې مرکز یو کارکونکي وای خاوندې معتاد او دا له مجبوریت د خپل کور اړتیاوي له خیاطۍ څخه د ترلاسوي ګټوټي لاره پوره کوي.
دلته دا چې شتا یا کونډې دي یا خاوندان معتاد دي بل تر ازي د خپل کارونه کوي د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي دا غد لاره خپل اولادو ته یو نه پکا پیدا زما چې دا غو چې زما خپل خاوند معتاد دي تر ازم د خپل کار کوم د لاره خپل اولادو ته ګول پیدا کوم تر پراته بجې چې راسو بیا د وی بجې پر بدل خپل کارونه کوو اس په ورځ کې وایو جوړه دا ټول شاګردان جوړي بیا د مشترک خرسي مارکیټ ته ولیدل
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نوري کلیوالي کارکونکو میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره کار موندلی او کورنۍ له فقر اجغورل سي دي د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې ملالی او بیبي جان د خپل تولیداتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بيخي ضعیف او بنا مجبور سم د کارت می مخ کړ نو نه یو خپل د کور مصارف په سر رسوالای بیا موږ د دولت څواړو سمر سره کومک وکي همکاري وکي موږ مثال موږ په دغه بایس بور خپل په شوو درې موږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مکان دې ټکران مکان دې سرخان مواد را تراوړي موږ غواړو چې خپل خو خپل ودرې
که مشتري څه پر مختګ روان دي خو زه مجبور یم مجبورې را ولاړ اسولم درته خپل کار کوي سړی مې سمجریم دې هغه ته خبرې مو چې مو چې ګرات کې بازار جواب کوي انا معاملې سره وته له سړی سره را ولاړ سم زاده خیاطۍ دادی کوم مشتري مثال پاک یو ګولار سی او څه دې په مو چې ګرات پیدا کې او څه زیم
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنوي مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر بهرنوي هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکی غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړي شهرت لري خو د اقتصادي ناتوانۍ لامل د پخوا په شان بازار نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګاست خبري مجله مترديده مو واوري د سهارنه مننه کوم. اوس به د زینو خلکو غوونه در تخباره کو.
زین له احمدي خبر کنده هلمند ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه هلمند کې اسلامي امارت تاریخ بند کړل نو دوی څه دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاش راکړي دلته نرخونه به حاده ولر خطر دي نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم نوم یې ابراهیم رنزور دی د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی زما دا پیغام دی چې اوس کې مې بینې ته اوسه پورې ماشینه نه دي ورکړل شوې مونږ ته ویل چې د درې میاشتو تنخواه درکوي اوسه پورې هم نه دي راکړي نو زه داسې هم خبرېږم چې دوی وایي دوی د دوی معلولینو مې بینې شهداو ته ورکړي دي نو ولې بیا مونږ حق نه لرو نن د تېر حکومت هم مونږ ته ماته خپله نه دي راکړي اوس د دوی نه هیله کوم چې مونږ ته راکړل نو مجبوریت دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو تر ټولو سلام علیکم او زما دا پیغام د طالبانو ورونو ته چې د شریعت یوازې د ښځو لخپاره ده په اسلام کې راغلی او که د نرو لخپاره هم راغلی که د نرو لخپاره راغلی خو د اولاد نفقه هم فرض ده یو بوجی وړه په 3000 روپۍ یا په 2200 روپۍ باندې خرچيږي په دغه اقتصادي برخه کې خودیم لکه څه دی وکی لکه سیاست خودیم وړاندې کی نه یوازې په خود سره اخیستې ده خزه په پختو کې خو دا یو مطال ده دیمو گوای د کمزوري سړی په خزه لاس باري دی یوازې په خود سره اخیستې ده ټول رسنې او فیسبوک سره وروګل وکرا دیو غان تلویزیون نه هادي خزو حقوق دي هادي خزو حقوق دي یعنی د سیاست کې خون کار وکي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201.
مننه کوم چې پښتو خبری مجله مو واورید. تر لاندې د میورسته لمړنۍ سارنې داری خبری مجله د ستار فروغ په کوربتوب مې راوړی.